سلامونه ستړي مشه زه سفیولا ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دادی. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شاملې دي د 2023 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام ولري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي د شری له امله مړینې د 2000 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 95 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغي د کنټرول په برخه کې د تیرو کلونو پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د شری ناروغي زیاته شوې ده. په دغه 2015 کال کې هم ګڼ خلک په تیره بیا ماشومان او لوی عمر لرونکي په شری ناروغي باندې اخته شوي دي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. دا عملیات وروسته له هغه ترسره شول چې د کریسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شوی و. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 130 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بیلابیلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې ووهلې چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 22 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه یې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوز د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا دا عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې لدی خبر شئ چې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله اوړي. ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي دي او سوداګر له ستونزو سره مخ دي. په نایجیریا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو تازه حال هم درکوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې بغیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله تیر شوي دي. ګڼې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ آن د 3 وخته پوره خوړو توان هم نه لري او تر څنګ یې په ژمي کې هم د ځانونو او ماشومانو د تودو ساتلو لپاره اسانتیاوې نشته. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې له فیروزې عزیز دی اورو.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له 3 کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منه شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل.
یک درد است که خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا سیو درد دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دی در لودی روانی اغیز من کرده، پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چې اکثره ښځې او نجونې بېکاره دي، ډېری داسې کورنۍ پېژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی. آن په کورنیو کې ستونزې پیدا کړې، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي، اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24 د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29 پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني، ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
اینا گرفتن تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دب دیگر چی دوی کرده نه وزه لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه در زرگون و کورنی و شوند یه بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک دب دیگر و انسانی نورین او کار ظلم بلو کدا محدودیتون دوام مومومی در خزو او خق و کورنی و چی وزین سرپرستان ای خزی دی راتون که بایی ترنن هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تحیل لسور کوی.
در ملگر ملتون و سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي و چې هرو لسو څخه نه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل شوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د نادولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت څو جنګیالي وژل شوي. واشنگتن وایي د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بېګناه عیسایان یې په نښه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایی برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشن بي پروزو ویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقمندان په توګه د ده په لارښوونه متحد ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نښه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانی په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوې چې ګواکې عیسویان ځورول کیږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وایست. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي لام شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وای په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسان واوښتې. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 24 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا هم ملاتړ ته اړتیا ډېره کړي.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د زرمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښیي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د دې تذکرو د دفتر یا د دې تراتک ته د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل:
د 4-5 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردیز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5,000, 6,000 or 10,000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکره، خپل شای به بانک ته جمع کیږي. نور یې د مصرف نشته، ټیکسی نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وایي په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه او د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغه له عام مرستو امتیازونو به برخه پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخاور عبدالرحمن ول
د موږ نر او خزو باندې دا غږ د سبا ټولي جوړي کې تر دې چې د دې ته مثلا کې د مرستې طرف حکومت معلوميږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالي سره سره اخلي او ورته درې
بل لور ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز مولدوال دورم لرو یو مرکز کې دی په پټان کې دی یو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانت نور رحم رحمن زکو دي لیکنی تزرو په حقه
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نګدې د بیرخنای پیژن پانو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته پکتو د پیژن پانو د قیمت کمیدل دي
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودي عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي په دې اړه باندې اسمت چاروان یو ریپورت جوړ کړی دی
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بندرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې مخه په یمن کې د ثبات پیاوړتیا پرمختګ او پراختیا ده د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړ برخه منه ده د یمن حکومت د عدن له شار څخه شړلی دی د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دا په داسې حال کې دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کوله چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکوي سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی ایران پلاوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبی یمن ته وتښتي د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بیلابیلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نګدیو کې د ناسمه تعلقاتو لکبله د پولي تړلې پاتې کېدو وروسته په پیښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوزي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشوه او پر نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پیاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزاده کاروبار نشي کولی. په دغه اړه په نمک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وایي:
والا زیان خو خامخا زیان دی، زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم ورې نه کی او نقصانات ډېر زیات راځي، مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کاني وروړل کېده او د صفای وروستو به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیې په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیه مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل:
پہله دا صوبه ټیرریزم والا، پہله دهشتګردیانه چالو شوې، نو یورپین بن شو، چې یورپین بن شو نو موږ ته الله چاینیز کوله وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي، مارکیټ اسیم ډاونو او چې دا اوس دا درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې زی خستون چې کومو اب افغانستان ته تلل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دې یو بیل تیار جوړو، نو د دې د وجه کاروبار ډم شوی دی.
موږ اوس په پیښور نمک منډای کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیه په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 14 رپورټ کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیون ډالر وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلقو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیه مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال لیډیو ته وویل:
ولې چې پہله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ نیولګلی شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې چا به رجسټریشن و نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده، ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټای په تروپ تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم آلریډي رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچرز شکم دې اغي التزام رجسٹرډ کړو، نو هغه رجسٹرډ میډیسن هم شکم دې په هغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم وګورو د پاکستان ټول نه غټ میډیسن مارکیټ دی، نو دلته نه بم شکم دې ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرډ وو یا چې چا خپل پروډکټ هلته رجسٹرډ کړی وو دا غي د چکم پروسیس وو دا غي چکم ایس او پیز وو دا غي ایس او پیز مطابق هغه ټول میډیسن بدلته نه په یو لیګل وی په یو لیګل چینل باندې تل، نو هغه پابندۍ سره نو ډاؤٹ چې افیکټ دلته پریوته دي، خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بده استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکو جی کټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیه په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 600 کارخانې وې، اوس یوازې 250 پاتې دي او ډیری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادی غړی غلام ربانی مشال ویډیو ته وایي
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کم هغه د زړه دغه نو هغه مات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لایو احترامات مقبول کی قدر منوګل لیسا کون کو زبر نشا غفار یو زری مهم تاسو ټول تشرق واس ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم یل رچ تاسو ټول قدر منوګل لیسا کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چم بو پتن می درنو ز کون کو د سیس مرستا سونن رزی په ولسم ټولګي کی اتم لوستي نو هله د چ تاسو ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړی وو سجه او نیو لوستا چمتو والی ولري روزا کون کونن رس په اتم لوست کی مرستا سو درسی موضوع چي د افغانستان کی سنایا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتابی بیس پیپر هم درنګ نن رس مرستا سو درسی هدف هم هغه موضوعګانی چې نن رس به مرستا سو لوست کول ولو عبارت دی له نمرې په افغانستان کی سنایا او د هغوی اهمیت دویم لاسی سنایا د ماشینی سنایا څلرم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن رس به مرستا سو لوست کول ولو په حق لبه په پښور توګه سره معلومات لاسته راوړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د ستلوستر پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګلالیز د کونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی مجاب تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو قدر منو د کونکو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول را مېسه سعودي دغه انقلاب د اطلسین پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کېږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنی مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې درڅنګ د مرونو غلالیز د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنی یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لومړنی شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوغو اجناسو لومړنی باندې شوا او وسته کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړي دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبو ورکول څخه پس مګه کې نسترو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د لرګي چې کله په پکې ته وړاندې سپل نو په پکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دا کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته لاس تر راغلي همدارنګه کلر مونږ د کوونکو د سنایو بیا په تیر بیان دی د ماشینی سنایو ارزښت زمرستاس په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرستاسو په هیواد کې زیات شمیر سنتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چیرې موږ او تاسو زیشو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا که چیرې پاش دي لکه غالۍ دي لمسی دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچیری حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسیږو نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنۍ یا اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند اړتیاو ورته برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي نو موږ باید سوچ وکړو چې د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي نایو په واسطه سره پر کولی یعنی کالی والی صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایعې بې چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې کتان سنجو او داسې نور به او هم د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل او همچنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالۍ دي لمسی دي برک دي ټغر دي شړی او داسې نور دي چې د غالۍ اوبدل نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې غالۍ صادراتي مهم کلم سی صنعت دی چی زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه دي زموږ ستاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشين صنایع او اصلي فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پر مخ تب لاړل او نور پر مخ تللې باندې پیدا کړل چې لومړنۍ اصلي فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف او کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې 40 کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشیني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسیږو، لکه څرنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع مرو تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نوو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته دی او یا په خوابی هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدرمن زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که د کشیر سفر سرته رسوي موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وو ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی. هم یو ولی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو توب له مخې څخه د پخواني ودانیو ښکلي طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هېواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هېواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي جزایونه مجسمي هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه عواید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کونکو د لوس راتلونکو برخه ترزو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمن زده کونکو کورنۍ دنده کورنۍ دنده ستاسو د قدرمن زده کونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو د قدرمن زده کونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري سکون کو، هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه به شنه خو خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرق اس مې ماده د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو به د چیر وزل سن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمام مده کې ولدي. خو وګړو لري سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په ولولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهیږئ، دویم د هېواد ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث ولرو عبارت دی لاند د هوایي ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وو پیژنو او هم چې نه هوایي ترانسپورت پس موږ په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کون کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر تاسو غواړو لوی هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوی هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو لوی هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته ټول اسانترینه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمام یې شو. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو هغه کچیر موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې وو سیږي هغه مشکلات موږ حل ولې سو. تجارتي او نظامی اړیکو موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولې سو. همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودی ته ډېر پام نه کوي ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دوی چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فارغوي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې پر دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې نه زموږ هېواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو زده کوونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی. دا کشید دی هم د لویو لارو ته ځواب نسي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري. یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره
پوشل شو دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته وشل شو دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخ څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1416 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکې پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1416 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1416 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کېده نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هېواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونو او ډګرونو څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کړو درکترمنو زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1415 مریز کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردي په نامه سره دوه سترې موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردي موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردي د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رابلیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردي اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلی او په پای کې نوموړي څنګه کې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سوز مر په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حقله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو کدرمن زده کوونکو زمر په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1419 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1416 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1416 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی یعنی تقریبا په ظرف د دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی دا ځای چې پر دې سربیره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې تر څنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1418 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندوز جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1300 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1300 مریز کال کې تقریبا 10 هوایي ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه، د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې یې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدي. او همدارنګه د دې تر څنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ او تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو، درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سافي، ایزرو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلنډ وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ همداسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې تر څنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ پیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې تر څنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي. او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونو تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لا په من. Thank you.
Altyazı M.K.